لسو بجو دی خبرونی تش راغلست. دا خبرونی یو ساته ده چی دیر برخی ده موسیقی پروگرام تا بیل سوی. پا خبرونی که زینی راپرون هم خبرو. او ری چی ده طالبان و دفاع وزارت ده پاکستان ده کرونای چارو وزیر. هغه څرګندونې پارون کې بللی چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو خلاف د حملو د احتمال په اړه کړی وي. دا نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي. واشنګټن او نړیواله ټولنې دي له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیه لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغې کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علومو وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر، بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. دغو پانتونونو ویلي چې که د لیلي امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان نجونو منلو ته هم چمتو دي. ایران وروسته حقی د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان محصلان پوهنتون ته تلو منه کړي دي. د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یوه شرکت لیوالتیا ښولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اجنس پرون یکشنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکوونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته سوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره له دې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل لخوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یوه جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي. د دې پیښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یکشنبې د ورځې په دې حمله کې 13 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حملې پر مهال لږ تر لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نوي میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیري لري چې 8,000 یې جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي، له 8,000 څخه تر 2,000 ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو ویاندې اووانا لونجیسکو وویل په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي. د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې پارون کې او بیا اساسه وبللې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړی وي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې چی ټی پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له سفی الله ستانکزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله خبرو په غبرګون ویلي افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهد له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول اداوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا سنا اولا څرګندونې بیا اساس او پارونکي بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سنا اولا وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا سنا اولا د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې د پاکستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلي په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتان کې په هوایي بریدونه سره یوه ښځه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تاریخي طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا سنا اولا څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ټي ټي پي د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوي کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکل جوړښت خبره هم ورکړي چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 850 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړې د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 129 افغان میرمنې له 198 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یو خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لاته 129 افغان خصوصا څلور پنځوسې په دوو میاشتو باندې محکومې شوې دي. 15 تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضرېږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 50 ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګل خدا د پکتیا ده. هغه ویلي سره له دې چې د بند دوه میاشتې تیرې کړې خو بیا هم نه ده خوشې شوې.
موږ ولې نه پرېږدو؟ موږ پرېږدو، موږ څه ګناه کړې ده؟ خو دغه دومره سزا هم وه. د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې زبرې شوي دي، خلک ناست دي دلته. موږ اتې نور پرېږدو، خدای له ده د تاسې له ده نور ماتې مه ځوروي.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بې وزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله، خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
موږ په افغانستان نه راغلي، پاکستان له خاون مې سپینګری دی مزدورې د خارن د دوه زامن مې دی بټای کې کار کوي موږ هم ځان پسې راوغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو دارو درمن به دې وکړو بېرته به بیا وړې خپل وطن لزو اوس هم چې څوک نه پرېږدي بس بېرته به خپل کور لزو نو خپل کور مشته به خپل کور راپځو څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي زه بیمار یم په سترګه ګوره سترګې کې مې ګوندې ړنده یم په پښو شاله یم دوه ننګیان دي در سره دواړه بیمارانې دي همدغه وخت دی موږ دا غواړو چې خپل کور لاړ شو
د کراچۍ د مرکزي زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي دوی منلی چې څه باندې 200 افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي پولیسو په دې لړ کې تایید کړی چې د محکمې په امر یې 1200 افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمیر 1400 تنه یادوي که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشري حقونو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشي شوي خو دا پروسه ډیره ورو مخ ته ځي د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړي چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړي په تیره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یاد کړه د جمهوریت له وخت پاتې د دغو بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او په خپله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندي او بندیان بیرته خوشي کړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي رادیو ته واجست په خوست کې د پانتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غوړي چې چارواکي د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړي نور د نجیب الله او خیل په راپور کې
په خوست کې د پوهنتونونو نوی فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي زما د پامیر امید هم همدا ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو د خپل پامیر سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام دا هیله ده چې د خلکو ته د فرصت برابر کړي د کور د وظیفې دغه وروسته موږ دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي
د دې په خوا کې د لوړ زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاده برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل خیر خپل راتلونکي جوړ کړي
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي
او مشکلات خو شته مشکلات ته مونږ حوصله لرو خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه د مملکت د ترقي زمینه مساعده کړي د مشران او دغه اوسنۍ رهبری د حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي یو طرف محصلین کمیږي بل طرف فیس عواید کمیږي او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه موږ باید پوهنتون نه پرېږدو یو څه موده مقاومت وکړو زموږ باید مقاومت وکړو بل پوهنتون باید مقاومت کړي بلې باید وکړي کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یو لو شو د حالات سره مقاومت وکړو ان شاء الله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي هیڅ مشکل بنوي.
بلوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکی وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره ومومي.
لدې سره د راپورونو لړۍ پای ته ورسېده. په پاتې شي